السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلی اوریدو ترابولم. نن دوشنبه ده د 1490 هجری لمریز کال د هوت شپږم نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. زلمه خلیل زاد او طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې عرب او اروپایي مشران د مصر په شرم الشیخ کې د تروریزم پر اړه ګډ کانفرنس لري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن له طالب استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه نوې خبرې پیلوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه هندي سرتیري او درې وسلوال وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ 15 د زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانی د ده په وینا د بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه رسیدو مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخه کې سلا شوي و، خو وروستۍ پرېکړه ته لا هم نه دي رسیدلي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر هم رسیدلی دی، خو طالبانو په خپله اعلامه کې په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه خپرونه کې په دې اړه جزئیات اورئ. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دا څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د 16مې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړی دی. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د مسالې د یقیني کولو او هم له دې هېواده د تروریزم د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د ایرلند له ټیم سره پرون د کرکټ دریمه شلوریزه لوبه هم د 2.5 منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې وشوه او پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو د ایرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی بیا په بیټنګ کې خوځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان له ایرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شلوریزه لوبې وکړې او درې وړې ګټلې دي او 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم لري. ټاکل شوې د راتلونکي پنځ شنبه افغانستان له ایرلند سره لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وچل شوي دي. د هند پاوس او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د مش جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت پر 14 تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست د لسګونو پولیسو تر وشل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 168 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروستۍ تاوتریخوالی د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې ډیلی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم اقدام پر وړاندې خبرداری ورکوي. دا مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي پرون د مصر په شرم الشيخ کار کې د اروپאי اتحادیه او عرب لیگ د غټې لومړنۍ سرمشري د پرانستلو پر مهال د توریزم پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. سیسی د سرمشري ته په پرانستون کې وینا کې ویل چې د توریزم ګواښ لکه د موزیر تعاون په څیر ټوله نړۍ ته خپور شوی دی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې مبارزه کې همکاري وشي. سیسی ټینګار وکړ چې دغه تعاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپאי اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشري کې چې نن به هم دوام کوي د اروپای شورا د مشر ډونالډ ټوسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمیر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځ یې پای ته رسیدلی دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحدونو وینزویلا ته داخلې کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. په خوډب کې دوه تنه د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونی چینلونو سره په مرکو کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسأله رد نه کړه خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. داخل شوی د چین د خطر په مرکز دوحه کې زلمی خلیلزاد او طالب استازي د افغانستان د سولې پړه د خبرو بل پړاو پیل کړی. د چارو کارپوهان وایي چې له تور لیست څخه د طالبانو د وتلو موضوع سره کوم چې ویل کیږي هغه شان نه ده، بلکې دوی کول شول پاکستان ته سفر وکړي.
دا د تاریخ خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس د خپل د بندیزونو د عمومي اصول سره مخالفت کړی.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشری په انتخاباتو بے اغیز ګڼي او وایي چې دا کمیسیون د انتخاباتو په محلویش او مالیاتي پروګرامونو کار کوي. په د مصر په شرم الشيخ کې د اروپای اتحادی او عرب مشرانو د غونډې په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه ووري.
په هغه ډول سخت کار چې بيخي بس د بدن خو نه زو بل کړو هغه کار په پرې خو دا بس دا مې خرڅو.
تازه دی رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استازیو او د امریکایي پلاوی ترمنس د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې پخلین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي شیر محمد عباس تنځه کوي. د طالبانو ځینې سرچینو ویلي چې په مرکچی پلاوی کې شامل څلور غړي به په دې خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستان څخه قطر ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو له نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکو پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ د 14 کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړی بیان کې دا هم ویلي چې د مولا هبت الله اخون په لارښوونه مولا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوی غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ چې له منځه ځي غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي او په اصل کې د مقابلې خوشبینه شي د لړۍ د دوام کې.
دا ځل هم معلومه نه ده چې قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري آژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره د دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول استخاده دي د مشرانو ریکاول سولې د پروفیسور امراست کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای شي راشي څنګه خاطره.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او دا خبرداری هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مندی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
و امریدل چې نن د امریکا د پلاوی مشر زلمه خلیلزاد او د غراز طالب استازي په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خبرو بل پلاو پیلوي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان بل تور لستون څخه د خپل مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي پلاوي سره د کتنو د لغوه کېدو یو علت دا ښودلی چې د مرکچي پلاوي د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ ښاغلی ستانکزي په ځواب کې ویل
اوله خبره دا ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړل شوی ده په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ دغه نشي توجیه کولی چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود لري، ځکه کوم پاکستان په دې لوبه کې وایي چې یو ډول تبلیغات کوي چې ګویا نړیوال مواجهینو ته د وفادارې دي او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولای شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه لرې شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چیرې د بشري حقونو د بشر دوستانه حقوقو قواعد د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقوقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راوړي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلف ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعادو نه شي،
لکه چې طالبان ته ورکړي دي یو لازمه د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسلام تور لست کې راغلي یا تر بندیزم باندې راغلي دي هغوی له دې لسته ومس.
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چېرې دغه غوښتنه مطرح کوي ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لوري د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چېرې دا تاکتیک هم وي زه فکر کوم ډېر اوږدمهالې تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونو تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د نننیو خبرو د افغانستان د سولې د پروسې او د ملګرو ملتونو په تورلس کې طالبانو د شمولیت په مسأله مو د سیاسي شروع د کاربو او کابل پونتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. نوري اسنوري د نړۍ خبرونې او مطبوعات لوستي دي او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکو د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حتی چې په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامي چیا ماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې 3 او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د 4 مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړۍ کالو تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په څه کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2010 کال په نسبت په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2200 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې 2 برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامي چیا ماموتو د خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازنۍ لاره د جګړې بندېدل دي چې د په وینا متحدي ایالات او طالبان پرې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سره نږدې شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا د افغانستان د سولې مسالې ته راګرځو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویلې، طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر به د نن ورځې د سولې په خبرو کې چې په قطر کې کیږي ګډون وکړي او د طالب پلاوي مشري به وکړي، خو ځینو لویدیځو اژانسونو بیا دا تایید کړې ده او وایي چې ملا غنی برادر به په دې خبرو کې ګډون وکړي. همدا شیبه په کابل کې زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون اپلیکا کړی. مومن صاحب، په سهار په خیر، خپرونه ته په خیر راغلاست. لویدیسو رسنیو د نن ورځ د خبرونو د خبرو پاغي کې د ملا برادر د ګډون پړه سوې دي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د لیدیزو زرو اجانسونو دا خبر ورکړی دی چې ملا عبدالغنی برادر قطر ته رسیدلی دی، سو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو کومې خبرې چې په پلان کې دي په هغو کې برخه واخلي. البته په دې ارتباط باندې د رویټرز خبري اجانس رپورټ ورکړی دی، همدارز نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دا مسله تایید کړې ده. د دې سره په جوخت افغان اسلامي اجانس د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله باندې دا خبر ورکړی دی چې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د قطر ته دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی و، قطر ته رسیدلې ده. که څه هم دغه قطر ته د تګ مسله ډیره اوږده تمام شوه، په دې ارتباط باندې ځینې شکونه هم راپورته شول چې ګواکې پاکستان یا ځانګړې حلقات په پاکستان کې هڅه کوي چې د مخه ونیسي سو د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. په ورته وخت کې په کابل کې زیاتې خوشبینۍ ښودل کېږي د ملا برادر د ګډون په اړه باندې، او دا ویل کېږي چې د سولې په پروسه کې په خبرو کې عملاً دې برخه واخلي نو د هغه نتایج به ډېر ښه وي، او ممکن طالبان له افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی هم په همدغه تماسونو په اړه و چې په مخکې هم د هڅه کوله چې د حامد کرزي د حکومت سره ځینې تماسونه ټینګ کړي او د سولې په پروسه کې برخه واخلي. دغه هڅو ته په پام سره د پاکستاني ځواکونو یا امنیتي ادارو لخوا نیول شوی او په بند کې و، خو دا ځل د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سپارښتنه باندې خوشی شوی چې نن به عملاً د به په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په تړاو په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. بلې مراد څوک
ډېر زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار حمید محمدو چې د لویدیځو اجانسونو په استنادي ویل د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې نیول کېږي زنداني وو او تر اوسه د سولې په خبرو کې ګډون نه و کړی دی، قطر ته رسیدلی دی او تمه ده چې د نن ورځې په خبرو کې به له طالبانو او امریکایي چارواکو سره په خبرو کې موجود وي، او د افغانستان د خلکو لخوا هم دغه غونډه ته زیات انتظار دی تر څو په افغانستان کې د سولې په اړه یو څه خزیره د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د افغانستان د سولې په اړه د قطر د روانو مذاکراتو په دې اړه تړاو د نورو مسایلو په باب درته دقیق او رسمي معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسکیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د اروپا اتحادیې او عرب لیگ د غړیو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سره مشریزه کې راټول شوي او د نورو مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سره مشریزه چې د مصر ولسمشر پرانستلې نن هم دوام کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري ورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې لواکد بخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر لری کېدو رئیس د افراطی ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسی چې یو لنډ موده د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه، د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر لواکه لری او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کیږي.
د اروپای شورا مشر ډونالد توسک هم په خپل وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوالو څخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاقوړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریز لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم په مغړې دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د قطر په مرکز دوحه کې نن د افغانستان د سولې د هڅو په تازه پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمېر طالب استازو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. یو شمېر لودیزو اژانسونو ویلي دي چې د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم قطر ته رسیدلی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام ملي رحمان دغه خبرې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تأسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. افغانستان پرون د آیرلند له ټیم سره دریمه شلوریزه لوبه هم د دوه دېرشو منډو په توپیر وګټله. ټاکل شوی چې راتلونکې پنج شنبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د پنځو یو ورځنیو مسابقو لړۍ پیل شي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیګ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال له تروریزم سره د تروریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
د ژوند رنګونه
نجيب الله
نجيب الله ژوند څنګه
دی؟ الحمد لله شکر ده.
په څه کار بوختي؟
بس هغه میوه راځي پاکستان له کینلو کې له خرڅو
مخکې ته دوه څه کول
مخکې مې خن قالین فيك ولا قالین جوړول پاکستان کې
قالین يم جوړول
قالین جوړول ها ته ورته قالین
بیا قالین په ګندلو کې څومره وخت تیر کو؟
تقریبا نه کان تیر کا نه کالا په هغه نو صح کار چې به کی بس د بدن خانه هنزو بل کړلو هغه ګرام په پرې خو ده بس او د میو خرڅو
ته نه تاسو وای ک کور کې نور څه کوم
کور کې د ماشومان سره خانه ما سره ماشومان سره ول او ټول
بیا به میو قالین په څومره وخت
کې تقریبا دوه میاشتې کې یو نیم میاشت به بل بیا
څومره ګټه پکې پات کېده
بس ورځ کې نه میاشتې دورازی دغدری سوا سلو صفات کې دی یم کوم
اته سی صاحب څنګه دورازی وک په یو قالینه
نه نه په یو قالینه باندې واستو ول کتره بس دی غوی ول موږ ته ولا په یو مشوبات به شر راکولې
دلته ول افغانستان ته چرغلی قالینه نه ګنده
ولا خوري هغه کار کیږي خو هغه سی په سسور خو له زوبلی مونږه نو په تا کار مار کنت لکه تا دا خسل دی یو کلو کتر په دې سره فانه و هغه ګرانو مال ګرانو
کلم کوټم ګندلې دي
نه 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 خو یو کیلو 300 روپے کیلو وتار تخمه یو کال یو قال تقریبا 30 کیلو تار خورل 30 دی لا 50 کیلو تار خورل
خپل نفسو درته لیدا
تقریبا ډیر زره باندې ډیر زره باندې ولله
میوه چې خرڅې څومره د ژوند در بدل کړای دی څومره د کور خرڅ او نور مصرف
ولا خردونه کی ما ته څوخت څوی له زونه کی بس خلوی اسټو اخلاص
اولادونه دي څنګه مکتب ته ځینې
زیمه ته زیمه ته وره نو
څنګه ما صرف پرې کی
وا شکر ده شکر ده کی
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په روانه خبرونه کې مو واوریدل چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو د افغانستان د سولې د خبرو نوې پړاو پیلېږي. که څه هم چې طالبانو په خپل رسمي اعلامیه کې په دې اړه نه دی ویلي چې د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر به په دې خبرو کې ګډون وکړي او کنه، ځکه چې هغه څو ځل مخکې هم په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې. خو یو شمیر لویدیځو اژانسونو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې ملا برادر په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به ملا برادر هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان